Trayambacase.
تي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه ز سفیولا سانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وخت 12 بجې دی. وړاندې اورئ چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانی تور لسته اچولي. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسي جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرشو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر اذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسي جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن وویل چې ولسي جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې له دې چې کوم نوماند وزیر ته د رایو صندوق کښېږدي، باید د دوهم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
که چېرته دوی په دې پرېکړه کېږي چې دوهم درېیم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسؤلیت هم په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي. مهم دا ده چې مثلا هغه وزیر کار وکړي، موږ نسو کولی چې ټول په یو کټګوري کې راولو.
فیفا هم دا ډول نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالی فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه لري. د افغانستان ولسي جرګه بیا وایي چې دوی به د قانون له مخې نوماند وزیرانو ته رای ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ یا اوچا اداره وایي په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې تر 200 زیات نور کسان په کور دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور له مخې دغه کسان د جګړې او سیلابونو په نتیجه کې بې ځایه سوي. د اوچا په دې راپور کې راغلي چې بې ځایه سوي کسان د بې وزلۍ او جګړو له کبله نسي کولای بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د همدې راپور له مخې 15,300 افغانان د روان کال پر مهال له ګاونډي ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. همدارز په 2000 میلادي کال کې شاوخوا 6000 افغانان له ترکیه ایستل سوي او بیرته افغانستان ته لیږل سوي. له دې سره د راپور په وینا شاوخوا 1,000,000 بې ځایه سوي افغانان د روان کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی چې دا تلفات په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتي دي. د وژل سوي طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد سوي دي. اعلامیې د ځانګړي سیمې نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر بوستو ډله ییز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ اخلاص د رادیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر اذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. د امنیت شورا 15 غړو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند د رعایت په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر غوښتنه ټینګار وکړ. فرانس پرس خبري اژانس ته یو ډیپلومات له قبل راپور ورکړی دی چې وایي د امنیت شورا ټولو غړو دا ومنله چې په ناګورنو قرباغ کې وضعیت کړکېچن دی او د دواړو خواوو ځواکونه باید په شاتګ کړی او اوربند ته غاړه کشیږدي. نوی اوربند چې د شنبې په ورځ اعلان سو، په ناګورنو قرباغ کې د سپتمبر 28 نېټې راهیسې د پیل سوي جګړې د پای ته رسولو لپاره دوهمه هڅه ده. اذربایجان او ارمنستان پرون سهار پر یو بل د ډزو د بیا پیل تورونه ولګول او دا ویره رامنځته سوه چې ښایي نوی اوربند هم بې کومې ګټې مات سي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا وویل د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند د څرنګوالي د څېړنې او تایید په اړتیا بحث وسو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د تونلارۍ پر وړاندې په مبارزې ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهوري ریاست لخوا په ویلامې کې راغلي چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. ښاغلی ماکرون تېره میاشت عراق ته د سفر پر مهال ویلي و چې د عراق له ځمکني بشپړتیا څخه ملاتړ کوي. نوموړي داعش اسلامي ډله او نورې بهرنۍ مداخلې د عراق پر وړاندې عمده ګواښونه ګڼلي و. د فرانسې د ولسمشر ماڼۍ اعلامیه زیاتوي چې دواړو مشرانو په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره د الستوم په نوم د فرانسوي شرکت پلانونو هرکلی وکړ. صدر اعظم الکاظمی چې تېره میاشت وخت ورسید د هغو ډلو چې د وسلوال مجرمینو بلل د ځپلو او کنټرول ژمنه وکړه. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړې دي. د امریکا په حکومت کې د روغتیا جګ پوړو کارپو انټونی فاوچي د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې ویلي وو چې دی په کووید 19 ناروغۍ د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو د خبر په اورېدو هیڅ حیران نه سو، ځکه هغه د کمپاین داسې پراخې غونډې جوړې کړې چې یوازې محدودو کسانو پکې ماسکونه اغوستي وو. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین له غړو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د امریکا خلک د دې ستړي سوي دي چې مسؤول روغتیایي چارواکي د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي لپاره نورو اقداماتو ته اړ وځي. خو ولسمشر ټرمپ د دې پوښتنو له رابرسره کېدو وروسته چې آیا دا څرګندونې به د راډیو د رایو لپاره د ده غوښتنې زیانمنې نه کړي وویل د دې خبرو معنا دا نه ده چې دی ویریږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتونو ماندو وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پریکړه کېږي چې دوم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسئلات په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي.
په دې اړه هم راپور اوري چې په کندوز کې په نوښو د روږدو کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. د کندوز اوسیدونکي عبدالظاهر او امیر خان وایي
چې دته پاوډر ونه رسېدل، دی مجبوره ده سې غلا وکړي، په کور باندې واوړي، دی په خپل مرګ ژوند باندې نه ډارېږي.
دوی سه زنانه تنه تېرېږي، لاس وراچي په عذابه یې زنانه چې د پوډرینې په غس لاره نه تېرېږي.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې امریکا اعلان کړی شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانې په دې خاطر تور لسته اچولي چې د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه. بیا هم خراغله تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری ز صفی الله ستانکزایم و بیا هم خراغله استوایم. رازو لمری مطلب ته د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. شاوخوا اته میاشتې مخکې محمد اشرف غنی د دویم وار لپاره د جمهور رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه، خو وزارتونه لا تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې ته د کابینې یا د وزیرانو د معرفي کېدو په درشل کې له ولسی جرګې غوښتي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي. د ازادي رادیو خبریال امید زهیر مل په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. د کابل استودیو به له موږ سره خبري وکړي.
د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل چې روانه اونۍ خو د کابینې ټول غړي به ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره ورمعرفي کړي، خو مخکې له دې چې دغه نومان وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ته ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه باندې خپل دریز روښانه کړي. دوی نن په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان اساسي قانون لمخي د نومان وزیرانو لپاره د رای ورکولو بحث مشخص شوی دی، خو د دو تابعیت لرونکو لپاره بیا د رای ورکولو مسأله په ولسی جرګې پورې اړه لري او د دوی د کورنۍ اصولو لمخي چې لوړاندې دا طرز العمل پاس شوی دی. هغه مهال یو دو تابعیت نومان وزیر ته د صندوق د رای ورکولو لپاره صندوق کې خودل کیږي چې د هغه دویم تابعیت یا دریم تابعیت د لغوه کېدو په اړه باندې ولسی جرګې ډاډ ترلاسه کړي. افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید رسنیو ته وویل اوس د ولسی جرګې صلاحیت دی چې باید له هر څه وړاندې، یعنی مخکې له دې چې دغه نومان وزیران دوی ته ورمعرفي کېږي، په دې اړه باندې باید خپل دریځ دوی روښانه کړي. ښاغلي رشید همدا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو پر برخه کې د فساد او سلیقوي چلند په اړه باندې هم اندېښنه وښوده، او تر څنګ یې د افغانستان دولت په دې هم تورن کړ چې ډېرې لږې ښځې چې ټول شمېر یې څلور تنه دی د نومان وزیرانو په توګه باندې ولسی جرګې ته معرفي کړي دي. همدغه ډول د ولسی جرګې څخه د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ بل غوښتنه دا و چې په د ولسی حد حکومت پلاوي ته د تایید رای ورکولو په پروسه کې له قومي، ټیمي، سمتي او ژبني تنګ نظر لیدلوري څخه تیر شي او د مسلکي او تخصصي اړخه نومان وزیرانو ته رای ورکړي.
امید زهیر معلول له کابل مخته جزئیات راکول دا چې هلته به د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. همدارنګه مو د فیفا یا د ولسی جرګې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اندېښنې هم واورېدې چې ویلې ولسی جرګه باید دوه تابعیتان نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایان یې تور لیست ته اچولي. ویل کېږي دغو شرکتونو او خلکو د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه او د امریکا بندیزونو ته یې پام نه دی کړی. حسیب الله تلاش دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریکوي.
امریکا د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې دوه چینایي وګړي او شپږ بنسټونه یې د کښتۍ چلونې له یوې ایراني کمپنۍ سره د معاملې له امله په تور لیست کې شامل. د امریکا متحده ایالاتو د روان کال په پیل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې پر کمپنۍ بندیزونه لګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله راغلی، نن موږ په ټوله نړۍ کې شرکتونو ته پر خپل خبرداری بیا ټینګار کوو که تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلولو له کمپنۍ سره سوداګري وکړئ، د متحده ایالاتو بندیزونه له خطر سره مخ کوي. پامپیو زیاته کړې، نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې موندلې چې د ایران رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې له کمپنۍ او د هغې له اړوندو څانګو د بالستیک توغندیو او پوځي پروګرام لپاره د حساسو اقلامو په لیږدولو کې کار اخلي. پامپیو زیاتوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 8 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ او په شانګهای کې څانګه ایسایل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل او خبرداري ورکړ چې چیرې شرکتونه له دغه کمپنۍ او څنګه سره یې راکړه ورکړه وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. د دغه وزارت په وینا له هغه راهیسې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ څنګه ایسایل، ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانگهای او ریچ شپینګ لاینز د چین په بندرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې لپاره د کښتۍ تمځایونه برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریچ شپینګ لاینز هم څلور لوی کانټینر لرونکي کښتۍ د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ د څانګې لپاره برابر کړي دي. د امریکا په بندیزونو کې د چین د ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانگهای کمپنۍ رئیس او اجرایه مشر هم شامل دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحبی وای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال او پانګونې او بهرنۍ سوداګرۍ د وزیر سفر د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پراختیا لپاره ګټور ګڼي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هیواد له چارواکو سره د همکاریو د پراختیا او کابل او تاشکند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هکله خبرې اترې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه او د سوداګرۍ د ترانسپورت د تجارت او د سیمه ایزو همکارۍ د لا پیاوړتیا په مخه د ازبکستان هیواد د صدر اعظم مرستیال نن کابل ته د ولور پوړي هیات په راس کې سفر کوي په مختلف موضوعاتو باندې خبرې.
د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو چارواکي د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او سوداګرۍ او ترانزیت سیمه ییز پیوستون او ګډو زیربنایي پروژو په برخه کې د همکاریو په پراختیا خبرې اترې وکړي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 400 میلیونه ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. په بامیانو کې د کچالو د 25 زیرمتونونو رغنیزې چارې بشپړې شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې د هر زیرمتون وړتیا 15 میټریک ټنه ده او 25 زیرمتونونه اوس کولای شي چې د 315 ټنه کچالو زیرمه کړي. د دغو زیرمتونونو په جوړېدو سره اوس بامیاني بزګران کولای شي چې خپل کرنیز محصولات پکې زیرمه او په مناسب وخت او مناسبه بیه یې خرڅ کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 8 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولی شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. اوس په ورشو کندوز ته، په کندوز کې پر نشو د روغ د کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. د کندوز یو شمیر ښاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روغ دي کسان خپل ژوند سره لوبې کوي، بلکې د شمیر زیاتوالی یې ګڼي نورې ټولنیزې ستونزې هم پیدا کړي دي. له کندوز څخه اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور رالېږلی.
د کندوز ښار د شیرخان لسې په څومترۍ کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیت قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږدې کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
لس کاله کېږي مواد مخدر و دا په دا چیاو زامن چې کوکې خرڅېږي هر ځای. هر چا ته دا زما دغه دی چې د دې عمل نه ځان آزاد وساتي. دا ډېر داسې عمل دی چې یو ور پاخته سو نور خلاصېدی نه لري. ډېر بې عزت عمل دی. هر سړی بد ومني که څونه ښه یم خلک دې بد وړي. که غلا ونه کې شی ونه کې خلک وایي دا غلا کوي.
ضیاءالحق وایي دا له نورو روغدو کسانو سره د دوبي ګرمي او د ژمي ساړه د ښار په واټونو، کنډرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند یې په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدد نه دي چې خپل ژوند د نشه یي موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندوز ښار کې د متعدینو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو سون سر مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تیرېدو په ښار کې د متعدینو شمیر زیاتېږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلېږي.
دغه غونډو فامیلو غونډې په آزاد دي. کندوز خلک په دې په آزاد دي چې د ته پوډر ونه رسېدل. دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي. دی په خپل مرګ ژوند باندې نه ډارېږي دی. ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځان ته د پوډر پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي. متعدینو شبقانې ته اغېز سره
د کندوز ښار اوسېدونکی عامر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې پازابه یې زنانه سچې د پوړلینې پاغس لار نه تیریږي. که څوک کم نر په مخه وسطې کنه مجبور دی بیرته سره خوځي کې غلا خو بل لارسي. سو مده مخ کې د شاروالۍ په یو تنجی په کارمند عمله کړی و وکل په خیم به ماته کړی وه ډالیز شپږو دانو بیا نور خلک راغلي دا خلاصه کړی که دا نه ورغی دا یوازه
ډاکټران وایي متعدینو سره که مرسته وشي هغوی په نشه یي موادو له روږدو کېدو راګرځېدلی شي. په کندز کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره اتیا بسریز روغتون کار کوي خو د دې روغتون چارواکي وایي د روږدو کسانو شمېر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قمندان امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قمندانې ولایت مقام سره په همغږۍ د روغتون د بسترونو په خالی کېدو سره روږدي کسان د ښار له بیلابیلو سیمو راټولو او بسترو یې خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روږدي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 340 تنه روږدي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشه یي موادو روږدي دي. په کندز کې د چارو شنونکی عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق دوام په کندز کې د متاجنو د شمېر د زیاتېدو سبب شوی دی.
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد اما بدبختانه
آمار په کندز کې له لسو کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده خو له بده مرغه د روږدو کسانو شمېر زیات دی ځکه د نشه یي توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کبله یې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی.
نوموړی د نورو ستونزو تر څنګ بېکاري او دغه راز د ناونیو او جګړو دوام په نشه یي موادو د ځوانانو د روږدې کېدو لوی لاملونه بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې کار ونشي د متعدینو لوړ شمېر به هم کورنیو او هم ټولنې ته په یوې جدي ستونزې بدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې غواګیاست. کولای شي ازادي رادیو .com کې زموږ پروګرامونه ولولې او وایوري. ورزون نورستان ته په نورستان کې د روغتیايي کارکونکو د کاري اعتصاب درې مونې پوره شوې خو ډاکټران وایي لا هم دوی ته معاشونه نه دي اجرا شوي. د عامه روغتیا وزارت بیا وایي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیايي کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته استول شوي دي خو ډاکټران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په نورستان کې د هیډ په نوم همکاري مؤسسې مشرانو ورته د دوشنبې په ورځ ویلي چې د یاد ولایت د ټولو صحي کارکوونکو معاشونه یې د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او اعتصاب پای ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
مونږ له یادې پروژې سره رابط وکړه هغه ویلي چې د تر جوزا پورې مونږه معاشونه ورته ورکړل او ورته ورسېدل ټولو ته اکاونټو ته داخل شول. جوزا پورې دوی معاش واخیست. پاتې سرطان او اسد سمبوله د عام له خیر سره په دارتلونی کې ونې کې ورته ورکړل شي.
دا هېډ همکاري مؤسسې د عام روغتیا وزارت سره ژمنه کړې و چې په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې ترڅنګ نوې پیدا شوې صحي ستونزې حل کړي خو په نورستان کې روغتي کارکونکو ان کې بیا وای چې دوی بانکي حسابونه نه دي جوړ کړي او نه هم ورته چا معاشونه ورکړي نو ځکه یې کاری اعتصاب دوام لري. د پارون د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر احمد شاه
فعالیتونه د پرسنل د کوم شیدل ته کومه لاس پلاس ما شاخلو روس هیڅ خبر نشته نه صاحبي د دفتر کې خبره شته زمونستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکان دا ټول دروغ دی او موږ اتصال به تر هغه پورې دوام کوي چې د دې موسسې سره قرارداد فسخ شوی نه هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دی او زموږ اتصال ان شاء الله دوام لري
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري اتصال یوشتم ورځ ده چې لامل یو شمیر ناروغان مرشبي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي حاجی محمد د سابندۍ ناروغي لري له جونیا کلی په کټ کې د دواب روغتي مرکز ته راوړل شوی سابندۍ خبرو ته نه پرېږدي خو بیا هم هڅه کوي چې له څو ستړو ساګانو اخستو وروسته یو نیمه خبره وکړي په نورستان کې حکومتي مسؤلین هم ډاکټرانو ته د ماشونو د نه رسېدو او د هغوی د کاري اعتصاب د دوام خبر تاییدوي د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې هماغسې په ټپ ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه ده کړی نو په دې بخش کې کوم پرمختګ نه لرو
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکو هم دغه اعتصاب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هېډ مؤسسې دفتر تړلې او ګواښ کړی چې که لس ورځو کې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عامې روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
اوس هم د ازادي راډیو لاري تاسو ته د زینو هغه کسانو غږونه خبرو چې موږ ته خپل غږونه د ازادي راډیو په هغه سپټون کې ماشين کې را لګلي دي او په بیلابیل موضوعګانو باندې خپل نظرونه او تبصرې شریکي کړي
ستاسو ل پیغامونو
حالت معلوم کی او د مرزاتی معلومی و مشکلات تا رسیدگی وشی بسلام
بدری کوچای د منګرار ولایت د سرخود ولسوالۍ نه خدا وړاندیز د ورور د سرخود کې ډیر چورو چپاو شروع ده هر ورځ برانا ورځ باندې موږ نه مونږ تخې کوچای نه سمنګا بل ورځ موږ یو میګه تخول خو موږ یو ګیا موږ یو شپږ بازار او نه در اخلاص ته ما دا خوښ ده دا پیغام نه نشي و سلام
نورستان ولایت عمر سالینا قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره تماس کړم بدبختانه په نورستان کې دغه روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلاتونه یاد شوي ده تقریبا دغه پنځلس ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیایي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري پروګرامونه پیل کړي ده روغتیایي مرکزونه تړلې ده او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي د ادارو کې استخدامېږي هغوی د ویرو ټیس لپاره یا د خپل هغه مریضي ټیس لپاره هلته عارضه کېږي نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي نو دا یو ستره مشکل ده او کله چې موږ د روغتیایي کارمندانو سره خبرې کړل نو هغوی ویل چې دا تقریبا دغه څلور میاشتې کېږي چې موږ ته ماشونه دي راکړل شوي ده همدارنګه دوایان هم په کلینیکونو کې خلاص ده همدغه وجه باندې موږ دغه روغتیایي دغه کلینیکونه تړلې ده نو دا د عامې روغتیا وزارت نه مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ازادي راډیو ته غوښتاست په دویمه نیمایي کې به وروسته تاسو ته د 15 دقیقې بحث خپور کو خو په لومړۍ نیمایي کې وخت لرو د زین اوریدونکو لاندې سمسونه به هم تاسو ته وایم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق لوګر لیکلی طالبان او حکومت باید لمړی اور بند وکړي. نقیب الله مشال اورزګان چارچینو ولسوالۍ لیکلی ډیر افغانان د سولې په ارمان خپل ژوند له لاسه ورکړی نو هیله ده چې دواړه خواوې په قطر کې چې کومې خبرې کوي خپل وخت ضایع نه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلی د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده. د دې خبره کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشي دي. شمس رحمان بوستانی د تخار لشکمشه لیکلی د پدوها کې د مذاکراتو لدواړو لورو غواړو چې لزانه نرمخت خوي او په کم وخت کې نتیجې ته ورسیږي ځکه چې د خلکو ویني بهيږي. سمیع الله سمون لزابل لیکلی په لورو پروتو سیمو کې سرتیری د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي خو اکمالات په میاشت د خبره نه تر سره کیږي او د حکومت غوښتي چې په وخت اکمالات وکړي سرتیرو ته. په همدې سره رسیږو دولس نیمه بجو ته فری بازا هیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
څوارلس ملکي کسانو ته په میدان وردګ ولایت کې د ماین په چاودنو کې مرګ ژوبله وشته. د میدان وردګ د ولایت رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلي چې نن سهار وختي دوه ماینونه پر دوه موټرو چاودلې چې 15 تنه پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. ویل کېږي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د دې ولایت امیر روغتیا رئیس ډاکټر محمد سالم اصغر خیل ویلي چې ټپیان روغتیا مرکزونو ته انتقال شوي دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبله ادا کوي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې د تلفات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتې دي. د وژل شویو طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد شوي دي. اعلامې د ځانګړې سیمې نوم نه دی اخیستی خو وایي دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتو نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د توندلارۍ پر وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهور ریاست لخوا په ویلامې کې راغلي چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان ژغ کړی چې اوربان پکلکه رعایت کړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولای. اوس هم اونیز بحث دی چې فیروز عزیزی وړاندې کوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
کې چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. لکه څنګه چې همکار مې ویل، زه فیروزه عزیزی هم د دې اونۍ دا بحث تاسو ته مخته وړم. البته نن به په دې خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو. تاسو هم په جریان کې هستئ. مخکې مو هم په راپورونو کې واورېدل چې دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت د شلو ولایتونو کې البته د جګړې خبر ورکوي. همدارنګه په درې څلور ولایتونو چې هغه بدخشان، هلمند، میدان وردګ او غور ولایت کې د وی چاودنې راپور ورکړل شوی و. په دې ولایتونو کې جګړه روانه ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی خپل هیئت د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، خو هڅه کوي چې د سولې برخه کې د دوی کومې خبرې ستر دي د مسوي دي دا نور هم پرمختګ وکړي او پراتلونکو کې په افغانستان کې سوله راسي. دا چې په ټوله کې مشکلات څه دي، ولې په دې وروستیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو زور اخیستی ده، په دې مسایل باندې بحث کوو. په دې ونیز بحث کې برای سره د خبرونې قدرمن میلمانه هم وی لدوی نه به پوښتنې ولرو لدوی به واورو چې څه څه د دې لامل سوي دي تر څو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طرزالعملونو په جوړولو بحثونه کوي، خو دلته په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه زور اخلي. آن دا چې ملکیان پکې وزل کیږي، د نظامیان هم تلفات ورکوي، خلک له خپلو مینو بې ځایه کیږي، دا څه د دې لامل سوي دي تر څو داسې یو حالات راسي؟ په خبرونه کې را سره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال، همدارنګه د افغانستان د ژغورنې ټولنې مشر سید اکبر آغا را سره دوی سره به بحث وکړو. تاسو دواړو ته خبرونه ته راغلاست وایم. لال صاحب راځو، دې ته د تاسو له نظره څه د دې لامل سول؟ یو خواته د سولې خبرې روانې دي، بل خواته جګړې زور واخیسته، څه لامل سول تر څو دغسې یو حالات رامنځته سي؟
مننه. سلام تاسو ته او اکبر آغا ته او درنو اوریدونکو ته. د دې لاملونه دوه اړخه دي، یا دوه آباد دي. یو بهرنی دی او یو کورنۍ دی. بهرنی هغه دی چې لکه اوس دغه د سولې په دې مذاکراتو کې چې کوم خنډونه راپورته کیږي، قوي احتمال دا دی چې بهرنۍ لاسوهنې په دې کې مداخلې جریان لري، نو ځکه دغه د خبرو مسله دغسې یو حالت ته ورسوله چې هغه د ولس چې د سولې په خبرو باندې کوم باور و، هغه باور د ولس د سولې د خبرو نه پورته شو. کورنۍ آباد یا کورنۍ اړخ دا دی چې موږ ګورو هر ورځ په هیواد کې د ناخوالو، د غمیزو، د بشري ناورینونو خبرې اورو، چې دا په خپله پورې دننه د افغانانو پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي چې د دغو بدبختیو نه ځان وژغوري. په افغانستان کې د یوې خوا نه د افغانستان خلک 90% د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، 15-16% د لوږې د تهدید لاندې ژوند کوي. کورنۍ څه د پاسه 2 میلیونه خلک کورنۍ بې ځایه شوي لرو، او په تیرو 10 ورځو کې د هلمند په مختلفو سیمو نه تقریبا 60,000 یا 70,000 خلک بې ځایه شو. دا ټول هغه څه دي چې خدای مکه که همدغه وضعیت دوام پیدا کړي، نو د تیرې ورځې راپورونه چې د جون ولسوالۍ خلک پیروسکو ته غور ته مهاجر شوي وو، هلته د لوږې د لاسې خپل جون د لاسه ورکړی دی. نو که دغه وضعیت خدای مکه جګړې په هیواد کې دوام پیدا کړي او همدغسې بدبختي دوام پیدا کړي، نو د دې ضرورت نشته دی چې څوک په ټوپک باندې ووژل شي، د دې ضرورت نشته په چا بمبارد وشي، په دې ضرورت نشته چې څوک په ټانک او توپ وویشتل شي. دا خلک به د لوږې نه مري، لکه څنګه چې مثالونه یې په افریقایي هیوادونو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثالونه شته دی چې همدغسې وضعیت سره مخ شوي دي، بلکې انسانان په دې باندې اړ شوي دي چې د یو بل رانیولې دي، ژوندي د هغې غوښې خوړلې دي، نور خپل ژوند پرې ژغورلی. خدای مکه چېرته زموږ دغه جهالت او دغه ناپوهي او دغه د بهرنیو لاسونو او پردیو کړیو ته موږ دومره موقعه نوره ورکو، نو موږ شونې ده چې د دغسې یو وضعیت سره خدای مکه لاس په ګریوان شو.
مننه لال صاحب. نورې پوښتنې به هم تاسو نه ولرو آغا صاحب. البته د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا، راځو تاسو ته. تر دې مخکې هم طالبانو ویلي دي چې دوی له هغه وخته چې له امریکا سره یې توافق وکاوه په افغانستان کې 40% جګړه راکمه کړې ده. آیا د تاسو له نظره دا 40% جګړه په رښتیا هم راکمه شوې ده؟ څه کول په کار دي دواړو لورو ته چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او لال صاحب او نور تشاوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دلته د جګړې یوازې د کمبود په خبره په باندې خبره کوو چې هغه جګړې چې هغه په خابه کېدلې په غټو ښارو کې، هغه زما فکر باندې اوس په غټو ښارو کې لکه مثلا مرکزونه د جنودي لکه عراق واخله او کندهار واخله او جلال آباد واخله او کابل واخله مزار واخله او مثلا د جنوبي واخله، په دې ښارو کې لکه څنګه چې طالبان وویل هغه جګړې هغه چې کمې شوي دي، البته د باندې جګړې وجود لري. راځو د دې عامل څه شي دي؟ د دې عامل په باب باندې دونه وایم چې دلته یو زمینی عامل لري او لفظي عامل لري ظاهري عامل لري. ظاهري عامل خدای دې جنگونه دي روان دي او د باندې په پښتو په بل ځای کې د حکومت او طالب ترمنځ جنگونه جریان لري، او زمینی عامل چې هغه د دې سبب ګرځېدلې دي د دغو جنگو هغه د خپل د خارجانو سبورم مثلا سات چې جاره او توسه چې د باندې خارجي ملري مثلا د امریکایانو چې د طالبانو سره پریکړه وکړل چې په لاس ورځي کې به نور بین الافغاني مذاکرات تر شروع بنجان مخلاصي او هغه په شپږ میاشت کې را لزکه چې د بنجان خلاصون اول د دې لپاره جوړ شو چې بنجان یو ذریعہ وګرځي د اعتماد لپاره یا د اعتماد سازي سبب وګرځي. په ځای د دې چې اعتماد سازي په بنجان خلاصون باندې راشي هغه د اعتماد را لزکه چې په دغه شپږ میاشت کې ډېر خلک په پاکستان کې تلف شول، مثلا د طالب په طرف کې د حکومت په طرف کې او د ملت په طرف کې نو دا خود بې اعتمادي راولي. او دوهمه خبره دا وه چې خارجانو زما په فکر باندې دا خپل د توافقنامې تر شا نه یې درېدل، که چې اوس په بعض شیانو باندې اختلاف دی په توافقنامه باندې اختلاف دی چې طالبان وایي چې هر څه دې په توافقنامه باندې بنا شي، مثلا د بنجانو خلاصل په توافقنامه باندې وسوله بین الافغانی مذاکرات دا اوس په جمله ناشته چې دا په توافقنامه وسوله. په دلته اختلاف راغلی دی د دې دوه په منځ کې خارجان او توافقنامه شاته نه ودرېدل. ما په فکر باندې دلته خارجان مطلب دا لري چې دلته یو داسې فرصت ځان ته پیدا کړي چې سبا د بین الافغانی مذاکراتو کې دوی سالس په خیر واقع شي. دا د دې لپاره ډېر لوی ګټه ده چې دوی به خپل منځ وایي چې موږ افغانستان کې جنگ جوړ کړی وو، د شول امر راوستل او په عین حال کې اشغال خبرې چې دا غام د منځ وي. نو زما فکر باندې دغه سلسله چې پیښه شوې ده دغه زمینی سبب د دې جنگو چې دی هغه د خارجان واقع شوی دی په افغانستان کې، نو دغه سلسله په دغه اساس ته خو زه خپله وایم چې رښتیا هم دا تچیری خارجان او طالبان بیرته په خپله خبره باندې د ثور د سفره غور ونه کې او په دې سره کښېننی چې دا جنگ ولې وشو، دا نقص چا وکړي، طالب وکړي، حکومت وکړي، چا د طالب وکړي، امریکایانو وکړي. نو دا په دې باندې دوی خپل یو بحث مباحثه په دې شکل باندې ونه کې چې ملت ته دا ښکاره نه کې زه پرې کوم چې دا حالات په داسې رقم باندې خوندور نه شي. بله خبره دا دوی کومه چې دغه کلی د جنگ چلی چې اوس خارجان دا غواړي چې په بین الافغاني مذاکرات کې دوی سالس پر خیر واقع شي، لکه تاسو یو څو ورځې دمخه واورېدل چې خارجان او افغانان نه سره جوړېږي په مابېځ کې مشکوله چې د دې خبره وکړو. دا خبره به بیا سبا په شدت سره یادې چې موږ نو دینو نه شي جوړېدای په دې کې د استعداد نشته، نو موږ د دې په مابېځ کې
بله
اواز یې چې ملت ته ورکول شي، ملت ته چې کلی ورکول شي، ملت په دې کې از دغه سیګرات کولای شي چې دا تضمین وکړي، ملت کولای شي چې دا جنگ بند کړي، ملت کولای شي چې ملامت ته په ملامت توای سلامت په مل سلامت وای، ملت کولای شي چې دواره طرفونه سلامتیا سره
وي. خو طالبانو تر دې مخکې څو ځله ویلي دي چې دوی کله د امریکا او د طالبانو د توافق خبره کېدله د دوی د سولې مسایل او بحثونه کېدل، دوی ویلي چې واز د دوی او د امریکا ترمنځ دي، مګر اوس خو امریکا سره توافق وکړ، د دوی مسله حل شو، و خو واز د افغانانو موضوع ده، ولې تر اوسه پورې هغه وخت کې ولا ویل شي چې باید د بین الافغاني مذاکرات مخکې باید د باور فضا رامنځته شي. په خپل هم طالبانو دا غوښتنه کړې ده د فضا ایجاد سی، مگر ولی د داسې فضا ایجاد ول د پره یا د داسې فضا د ایجاد د دو برعکس اوس جګړه روانه ده، ملکیان ته هم پکې مرګزوب لاوړي په ورځنی ډول. موږ تاسو د ملکیانو د وزلو په هر ولایت کې هر سیمه کې د ملکیان د وزلو شاهدان یاست، پوځیان خو هسې هم تلفات ورکوي. د تاسو له نظره اوس دغه د باور فضا څه د لامل سو چې د باور فضا یا رامنځته نه سي او یا هم هیڅ ونه وسي؟
او ما دې ته اشاره وکړه او بیا هم وایم، یو ډول دا یم چې د ملکانو مرګ او ژوبله چې هر طرف کوي باید چې موږ په دې باندې قانع شو چې دا څه کار نه دی، او چې طالب کوي چې حکومت کوي دا څه کار نه دی. اما لیکن لکه ما چې مخکې وویل، امریکایانو چې په خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو هغه مسؤلانه حرکت یې کړی وای، او د مثلا د بنجانو موضوع یا نور موضوعونه به اعتماد سازي راغلی وای. زه فکر کوم چې اوس جنګونه چې هر په افغانستان کې د یو طرفه کېږي که د بل طرفه کېږي اعتماد منځته نه راغلی، ځکه چې خارجانو هغه خپل د اعتماد سازي اسباب
او زرای آقا پکار واچه ولی خواه مالیتن کاری جنوانه خستی ده دوی نقل ده دوی ده طرف ووسو مثلا مسئولیتی ادانه کی لکه ده بنجان پخلاسونی که آقا اقبت مرتشویل دلی چی شپنج میشتی ورسته بنجان دوی خلاس کرده دوی پا حکمت پنج زورا وستی چی ده بنجان بایش کرده چی خوبا غلص و روزی که بیا زورا وستالی وی پشول و روزی که بیا وستالی وی نمو بین الافغانی مذاکرات بیا نازی ترفیدی لوی چی اوسه کامیابی پکشاغلی وی بیا وستا بین الافغانی مذاکرات که جاوی شروع کرده دوی با در اخپل توافق نامی شاعت در یدیلی وی داد ویلی وی داد المر پا دو دو سنب تیری داد معلوم خبر در بنجان در توافق نامی پا اساس باید خلاص اغب مبنا توافق نامه و داوست که پا قطر که خبری شروع شده توافق نامی پا اساس باید شروع شده نو دادی اولی داوایی که توافق نامه بندی شده نبینا که خدا خارجان در خل توافق نامی شاعت در یدیلی وی دا کاردی نوستی دوهم در نقص خبره در طالب طبی باید در نقص تاوان که دی پا طالب باید در نقص تاوان که دی در دی سر ثابته که سر کشیدی نمیلت دی را خبر اشتاره را او باستی که نقص اصلی چا کردی نو بیا پا آقا باید در دنیا خلق و ملامتی هم ویلی در ملت خلق
من آقا سیب اولال سیب رازو دیتا لکه چنگه تی آقا سیب وایی و ایت نردیوال طولنی یا بزنگری توگا امریکا خپل مسئولیت نده یادا کرای آیا افغان حکومت یا طالبانو هم پده برخه که چی یو بل سره کم تعهدات درلودل یا یادوانه کرده چی باید د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د باور فضا را منسته سی وس هم افغان حکومت پده بانی تنگار کوی چی دوی هم وس هم خپلو هاتون شاتاگ نکوی د تاسو له نظر پر کوم طرف ته ده؟
ګوره اصلی خبره دا ده چې هم د حکومت ته او هم د طالبانو دغه په بولالې نور نه موږ ته د منلو وړ دي نه ولس ته د منلو وړ دي. موږ باید دا درسته ده چې په عموم کې جګړه په موږ تپل شوې ده بهر د خانه خو موږ بهر بهرنیان به پرېږدو د یو افغان په حیث باندې مسؤلیت به قبول کړي چې ما څه کړي دي. آیا چې یو بهرنی ما ته وایي چې ته پاس اتلس منزله سر ته وخیجو ځان لاندې را وغورځو نو زه به یې را غورځوم؟ بهرنی خو دغه ماشه نه خوځوي. بهرنی خو ټوپک را کوي، بهرني خو بمونه را کوي، بهرني خو اسلحي را کوي، بهرنیان خو جازونه را کوي، خو افغان خو زه پخپله وژنم کنه. د دې لامل خو زه ظالم ګرځېدلی یم چې افغان پخپله په دې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې وژلی دی. تاسو دې ته منطق نه باید موږ کار واخلو چې په دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې کله افغانانو کې داسې یو کلتور پیدا شوی دی، کله په افغانانو داسې ابتکار کړی دی چې هغوی د یو او د بل په مقابل کې زغم کړی وي او دغه خپلې ستونزې معضلې شخړې دې په خپلو لاسونو باندې حل کړي وي. همیشه وګورئ چې په موږ باندې نړۍ راټوله ده، زموږ شرم هره ورځ نړۍ ته ښکاره دی. خلک وایي چې شرم خلکو بیرون ته وړلو، موږ یې کور ته راوړو. تاسو وګورئ چې د اسلام آباد حکومتونو معاهدي وګورئ، د پېښور وګورئ، هغه صاحب تجربه لري په دغه ټولو مسایلو کې د انقلاب د سر نه په د ژوندي تاریخ موږ شاهدان یو. د پننسیوان سوله وګوره، د بن په پرېکړه وګوره، د رباني او د حکمتیار وګوره، او همدغسې نن د بیا یو ځل بیا دغه د بهر نه دغه سوله په موږ باندې تپل کېږي. تا چې هر شکل باندې په افغانانو بیا تپل کېږي. تېرې سولې تسلسل دی، هغلته که سوله نتیجه ورکړي زه د یو خبرې د هغه صاحب سره موافق یم چې تر څو پورې په هر هغه سوله کې چې د ولس ګډون نه وي، د ولس اراده په هغې کې نه وي، هېڅ یو داسې سوله چې په زور باندې راشي یا په زور حکومتونه راشي هغه هېڅکله تلپاتې نه دي، پایدار نه دي. که د زور حکومتونه په افغانستان کې کار ورکوله، د خلقیانو د پرچمیانو هغه ظالمانه حکومتونو به تر نن ورځې پورې قایم او دایم وو. بیا د مجاهدینو وګوره، بیا د طالبانو وګوره، بیا دغه د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ په نوم باندې چې دغه دا ټو دا جمع دا نور ائتلافیان دلته راغلي، د دې کوم وحشتونه کوم ظلمونه ونه کړل، آیا په دغه ملک باندې زور ورسېدلو؟ بیا هم که طالبان په دې فکر باندې وي یا دغه موجوده حکومت په دې فکر باندې وي، هرګز دا ممکن نه ده چې د زور د لارې د هر یو دا درسته ده چې را به شي د څه وخت دپاره، د یو کال دوه کالو پنځه کالو دپاره، خو پایدار او تلپاتې نه شي پاتې کېدلی. یوازې غمیزې ستونزې به بیا هم د دې ولس په غاړه کې پرتې وي، د ولس په اوږو باندې پرتې وي. نړیوال خو دغه ټول بار راواخیستلو، د دوی په اوږو باندې بار کړو، د دوی په غاړه کې ورواچولو. د یو ځل بیا د نړیوال د فشار لاندې نن هغه د مېز مخې دواړو خواو ته ناست دي. نن د دوی پورې دا متعلق ده چې د افغانستان په راتلونکي تاریخ کې د راتلونکي نسلونو دپاره دوی خپل نمونه په تورو کرښو باندې لیکي او که په زرینو کرښو باندې لیکي. اوس د افغانستان سرنوشت دغه دوه څلوېښت کسانو په لاس کې دی. موږ به وګورو که دغه چا
چنی دوی وهی منګه تاسو ګورئ چې یهودان او عربانو سره جوړې وکړي جهال دا دی چې هغه سه په دې پوهیږي چې قرآن وایي چې یهود ستاسو هیڅکله توس کېدلی نه شي خو عربانو سره پیچونو چنانه جوړې وکړي خو افغان د افغان سره مسلمان دی مسلمان سره چنی وهی جوړه نه کوي اخر دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی جګړو خبره کوم څلوېښت فیصده جګړه کمه شوې نه ده څلوېښت فیصده څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې د ملکیانو تلفات پورته تللې دي په کور کې د بې ځای شویو خلکو شمېرې ورځ تر بلې پورته کېږي د فقر کچه د لوږې کچه دا تر اوج پورې رسېدلې ده من ته د نور څوک په دا هدایتونه نه راکوي هر څوک چې د دغې موخې ملاتړ کوي او د منافقانه کردار په دغه په دغې کې ادا کوي دلته ځینې کړۍ داسې شته دی ځینې د منځي مدني منافقان شته چې هم دا حکومت ګمراه کوي هم طالبان ګمراه کوي نه غواړي چې دوی سره نږدې شي او یو هوکړې ته
صاحب راځو دې ته تر څو چې د آغا صاحب اړیکه بېرته رخ کېږي متاسفانه چې اړیکه یې پریس وه ربه پوښتنه به وکړم د تاسو له نظره دا اوس د جګړې شدت هدف څه دی ولې جګړې شدت پیدا کړ تاسو هدف په څه کې ګورئ
ګوره دلته دوه هدف دي دلته دوه هدف دي که طالب فکر کوي چې یا حکومت چې موږ به د جګړې د لارې غوښنه برخه واخلو خو دا خیال پلاو دی او بل هدف دا دی چې هغه درویش نړیوالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دا موجوده په فعالیت باندې بوختې دي او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې موخې لري په ځانګړې توګه باندې دا زموږ دوه همسایه هیوادونه هغه هیڅکله نه غواړي چې افغانستان کې یو سیاسي ثبات رامنځته شي افغانستان کې د یو مرکزي قوي حکومت ولري ځکه موږ دوی سره تاریخي ستونزې لرو هغه په فزیکي شکل باندې دي هغه په فکري شکل باندې دي هغه نه غواړي چې موږ افغانستان په نړۍ کې د خپلو د منطقې یا د همسایګانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږي هغې ته دا ښه چانس موقعه په لاس ورغلې ده اوبه خټې لمدو خټو ته ویلې لږ اوبه دارو دي نو هغې لګیا دي دغه خپل هغه شومې موخې چې دي هغه په مخ باندې وړي تر هغې پورې چې دوی په د سولې په خبرو کې دغه زموږ همسایه هیوادونه غوښنه برخه واخلي یا هغه څه چې افغانان د آینده لپاره دوی د خپل انحصار لاندې راولي یا د دوی په خپله لمن کې ورته افغانان پرېوځي دلته ډېر مسایل دي چې د جګړې او د دغه خبرو د ناکامېدو کوششونه روان دي خو من ته په کار دي افغانانو ته په کار دي دغه څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن تاریخ د لوړو ژورو ترخو خوږونه باید موږ ډېر څه زده کړي وي دغه تېرې سولې چې په د افغانستان کې وشولې هغه مرزولې وې چې هغې کې مثبت څه وه منفي څه وه مثبت هم نه کار اخیستی وی او منفي هم ایسته غورځولې وې تاسو وګورئ په دې حیاتونو کې داسې خلک شته دي چې هغه اصلا سوله نه غواړي هغې ځکه د هغې ګټې چې دي شخصي ګټې چې دي هغې په جنگ کې خوندي دي دغه دوه څلوېښت کسان چې ناست دي په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه خپل فکري لحاظ باندې دي هلته د سولې خبرې کوي دالته باید د ولس نمایندګي وشي په حقیقت حقیقي معنو کې وشي موږ اصلا نور د جګړې دپاره کوم جواز نه لرو موږ باید پرته له قید و شرطه که واقعا د سولې خبرې غواړو د سولې دپاره مو سیاسي اراده شتون ولري تصمیم شتون ولري هغه ژمن هم چې د ولس او د نړیوالو سره کړي دي په هغې باندې وفا کوو او هغه عملي کوو نور باید په افغانستان کې هیڅ ډز ونه شي او پرته له خیر او شرط نه اوربند رامنځته شي
مننه لال صاحب آغا صاحب که تاسو راته ووایي مخکې مو د بهرنیانو د لاسوهنو مسایل یاد کړل تر دې مخکې خو له افغانستان سره د نړۍ زیاتو هیوادونو د زیاتو هیوادونو مشرانو چارواکو د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړې دي هغوی د همدې لپاره وایي چې د افغانستان سره په هر ډول ژمنې یا هر ډول هڅې چې هغه د سولې د پاره وي دوی ورسره همکار دي اوس که راسو دې تر تاسو راته ووایي چې څنګه کېدای شي یوازې د همدغو خپل افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت څنګه خبرې مخته تللی شي څنګه بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته رسېدی شي
زه یو بلې خبرې ته م اشاره کوم دلته دوه مداخلې دي چې ښکاره خبره وکړو په باندې ځکه چې اوس افغانانو داسې حالات ته اوس موږ رسېدلو یو چې حوصله نه لرو چې خبره په زمني وکړو یو لکه د خارجانو چې ما ویله چې هغه دا خبره ځندوي هغه د دې دپاره علت مو وایه هغه داسې لنډمحاله ځندوي د دې دپاره چې سبا دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې خپله حصه واخلي او دوی ثالث په الخیر شي دا خو ډېره غټه خبره نه ده د افغانستان د جوړېدو دپاره یو ذریعه ده خو البته دا جوړېدل بې ناقص وي دوهمه خبره دا ده چې ځینه ملکونه د شتا چې هغه دلته په دې ملک مفادات لري، نو دا مفادات یعنی یو مفادات دي چې امریکایان دلته مات شي د جنگ د لارې، د امریکایان د دې خوښ دي چې ووځي، او د دې لارې نه دي خوښ امریکایان چې هغه مثلا تعمیزه ووځي، نو هغه خپل یا انتقام جوی دی دلته انتقام اخلي د امریکایانو سره، یا مثلا خپل هغه نور مفادات لري هغه د امریکا پر ډول خوښ وي چې پر افغانستان کې وپرځي. دا بل دغه دی بل چې زموږ خپل نظر دی، لکه تا چې پوښتنه وکړه، زه خپله دا وایم چې دا ملک غنیمت نه دی چې دا یا په ژبه باندې ویشل کېږي یا په سمت ویشل کېږي یا د څلوېښت کسه په کښېني هغه د ملک سرنوشت معلوموي. زه خپله وایم چې په دې ملک کې ډېرو خلکو لاسونه ورکړي دي، پښې ورکړي دي، او چې مرستوی دي شي دان سیوی دي د روسانو د وخت چې راوخه ته دا اوسه پرې د عمل کې دي، هغه په ډیر مشکلاتو باندې دی حال تر رسیدل چې نن خارجيان د افغانستان څخه وځي. نو زه فکر کوم چې په دې کې د ملت ته ضرورت ده، ملت چې دی هغه ضمانت کولای چې د دوو ډلو ترمنځ لکه وسنۍ حالت چې مرسته شوینو جنگ دی، هغه جنگ په ملت باندې آرامیږي. ملت کولای شي چې یو طرف ته وایي چې دغه جنگ چې په یوه ملک جریان لري دا د سولې لپاره زیان دی، او ملت کولای شي چې د یو طرف د بل طرف سره په اعتماد کې راوړي، مثلا د تضمین کولای شي، اعتماد سازي کولای شي. نو دا زما فکر باندې دا یګانه د دې ملک موضوع چې خلاصي دي د ملت په واسطه باندې خلاصي دي اوسنۍ حالت، او دا غرنګ ملت کولای شي چې یو معیار جوړ کړي د سولې لپاره، اسلامي میکانیزم یې قبل سوی یو معیار جوړ کړي، دواړه طرفونه په دې باندې قانع کړي چې راځي په دې معیار باندې به سره ځو. موږ ته چې وینو دلته د دوو کسو ترمنځ یو مشکل جوړ وي، هغه مشکل چې دی هغه بې درېمګړي نه کېږي، درېمګړ ته ضرورت وي. دا غرنګ داسې نه دي چې دا درېمګړي دلته یو اصطلاحي یا د پښتو موضوع دی یا د پارسي موضوع دی، دا پانان اصطلاح ده. په آیات کې راغلي دي په اصل هو بینهما، هغه بینهما چې وایي ته چې صلح وکړي امر سوی دی، درېمګړي ته سوی دی ته صلح سره وکړي په مابین کې د دوو ډلو ترمنځ. نو زه خپله فکر کوم چې په اسلامي لحاظ باندې واخه په قومي معمول باندې یا مثلا په وطني معمول باندې په هر لحاظ باندې درېمګړي ته ضرورت شته. نو زه خپله وایم که افغانستان موږ مکمل جوړو او سبا یو 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 بیت جنگ را پیدا کیږي نه، یا صلح دوامي غواړو، هغه یګانه په ملت باندې کیږي. ملت هم تضمین کولای شي، هم اعتماد راوستلی شي، هم هڅه کولای شي.
مننه. او اگر لاندو کې راتو وایي تر اوسه پورې په دې پروسه کې ملت ونډه ورکړل سوی
دلته مخما دا ویل چې لکه ما چې وختي اشاره وکړل چې افغانستان غنیمت نه دی چې په دې شانو تقسیم شي، کملات راسي دا غنیمت به د منځ ولاړ شي، د افغانستان د غنیمت توپ خبره به د منځ ولاړ شي. خو تر اوسه پورې زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا ملت په څه وجه باندې حق نور کول کیږي، او د دې ملت اول به مثلا حکومت ته دا ویلې، حکومت یو طرف ته وایي چې زه د ملت نماینده یم. هغه معلومه خبره ده چې حکومت په ډېرو لوړو خلکو باندې دلته حکومت دی، او سره د دې ته چې ویني د باندې څه حالت جوړ دي، دننه څه حالت جوړ دي په دې دغه کې، او د حکومت د ملت تر مابین باندې تړون نشته، او اعتماد نشته، باور نشته. اول حکومت ته ملت دغه نو سی نو د په دې بیرې کو دا ملت راځي سبب هغه د موقتی ادارې رغو کی یا بده بل شي رغو کی، نو خدای زما حکومت یې ته لاس دی. و نو زه فکر نه کوم دا زما یو تحلیل دی، زه فکر نه کوم چې دا خلک به ملت تر واسه پوری تخپل وکړي. دغه ورکی او واک ورکی خو اما دې چې ملت شرکت نه، زه فکر نه کوم چې دا صلح جرا.
مننه لال صاحب. ګلاندو کی راتو وای زکه د خبرونه وخت کم دی، ک چیرې دا جنگ پاتو نه رسیدي تا تری خواله پاتو نه رسیدي څه به واقع شي؟
طبعا خدای مکه افغانان د زغم نه کار ونه خلی دی، یو بل د منل نه کار ونه خلی دی، خپل شخصي ګټو نه تیر نشي، په ملي ګټو باندې متمرکز ونه کی. او نو د دې ډیر احتمالات شته چې موږ به نویو ملسیز ته بیرته ستنیږو، ځکه چې د هلمند پیخم چې ولیدلې موږ فکر کولو چې موږ ملت تغییر کړی دی، موږ ملت فکرونو باندې ډیر کار شوی دی، خو موږ لا هم د صفر په نقطه کې یو. هغه چور تالانونه د هلمند په پیخه کې د نویو ملسیز چې تصویر د افغان ولستون نړیوالو ته وخدل شو، طالبان دغه حالت نم درک کړي چې
بد بدامنی او د نظام په دغه شکل باندې دړنګېدو یا د قدرت ته رسیدو دا به یو ډیر بد عواقب ولري چې هیڅکله به نه جبرانېدونکي وي او موږ به بیا د دغې نننی فرصت طلایي فرصت د تل لپاره ارمان کوو. طالبان او حکومت او ولس په ګډه باندې د دغه طلایي فرصت نه کار واخلي تر څو پورې په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي او د خلکو ژوند پرمختګ پیدا کړي. او بلې خوانه کولسونه د هغه صاحب د خبرې په تایید باندې کولسونه راپورته شي، ولسونه غږ ونه کړي او ملامتو ته ملامت ونه وایي، سلامت ته سلامت ونه وایي. همدغسې به هره ورځ مري، همدغسې به هره ورځ کوره کېږي، همدغسې به د هر ناخوانو سره دوی.
ډېره زیاته مننه آغا صاحب له تاسو نه او لال صاحب داسې تر اوسه راسره خپرونه کې وي او بحث مو وکړو. قدمونه اوریدونکو، په دې خپرونه کې مو واورېدل چې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا، همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال په دې باندې ټینګار وکړ چې بالاخره په افغانستان کې د تاوتریخوالی پای ته ورسېږي. دواړه لوري د جګړې دواړه ښکېلې غاړې دي. په دې سلاسي چې څنګه کېدای شي د اوسنۍ د سولې خبرې چې پیل شوي دي د یو مشخص میکانیزم له مخې دا پرمختګ پیدا کړي او بالاخره په افغانستان کې سوله وسي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio